የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰዶላ ከሰንፈር ሰላሙነ ወመነይ ከደርመኑ ዶስታኑ ደአዛዴ ራዲዮይ መጀለ ፐፐል ሸቤኽ ፐራወነኪ ለፈዳ መሐመድ ነዘሪ ሰረ ማረካ አውሬ ቺ ደሼር ኩልገይ ታዛ ታዛ ቻፕሸቬዳ ደቴብ ደለም ደፕላር ቡቅራት ፐባረኪ ደኡስታድ ነጂብ መነሊ ማሉማት አውሬ نور مطالب هم لرو دوونه فرهنگی خبرونه محمد امین کمال پوری الولی
د افغانستان د خپلواک رسنوی د څار سازمان د ټاکونکو پرانګدی کیدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسي یو جدي ضرورت بولی او له حکومت غوښتنه کوي چې دغه قانون وړاندې شوی طرحه ملي شورا ته واستوي. خو د چارو اداره وایي چې دغه طرحه د نیمګړتیاو لامل د ټاکل شوی کمیسون تر کار لاندې ده او هیله یې خو ده چې ډیر ژر به نهایي او کابینه ته وړاندې شي. معلومات ته د لاسرسي قانون مسوده دوه کاله مخکې د یو شمیر مدني ټولنو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چمتو او عدلي وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان د آزاد رسنوي د څار ټولنې مشر صدیق الله توحیدی په یو خبري ناسته کې وویل اټکل کېده چې دوه میاشتې مخکې د دغه قانون طرحه کابینه تصویب کړي او ملي شورا ته واستول شي، خو کابینه د نامعلومو دلایلو له امله پر دې مسوده بحث نه دی کړی. د افغانستان د شلمې پیړۍ د لوی شاعر او لیکوال قیم الدین خادم د وفات د څلور دیرشم تلین په مناسبت د هغه یاد غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې په کابل کې د میدیوتیک په دفتر کې وه، حلیم فدایی، محمد عزیز تحریک، نورالحبیب نثار، عباسین بریال، ډاکټر فیض محمد زلاند او یو شمیر نور لیکوالو ویناوې واورولې او د استاد قیم الدین خادم په اثارو، افکارو او کارنامو یې رڼا واچوله. میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د ځوان ژورنالیست ارواخات شهید محمد امین رحیمی د یاد د درناوی لپاره خاصه غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې په کابل کې د کتابخار په سالون کې و، نجیب منلی، عالم ګل سحر، ساحر شریف او شفیق خپلواک د موضوع په اړه ویناوې واورولې او زمزمې نیازی، کائنات سعادت، اوګی امیل، مین ابراهیم خیل او بلقیس محبوبی ارواخات رحیمی ته خپل ډالۍ کړي شعرونه وړاندې کړل. محمد امین رحیمی څه موده د مخه په پکتیا کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. په کابل کې د عبدالهادي ارغندوال په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند اړوند د شهادت اونیزه د ځینو فشارونو له امله بنده شوې ده. دغه اونیزه د هر چهارشنبه په ورځ له تیرو څو کلونو راهیسې په دوامداره توګه چاپېده. په ژواک اژانس داسې معلومات ترلاسه کړي چې دغه خپرونه د حکومت لخوا د فشار له امله بنده شوې ده. د شهادت اونیزې مسؤول مدیر عبدالله کاماوال په ژواک ته ومنله چې اونیزه یې له تېرې اونۍ راهیسې بنده شوې ده.
په تیرو زمانو کې لیوې خوا کاغذ او د لیکلو وسایل خورا ګران وو او له بلې خوا خاصو طبقو غوښتل چې اکثره خلک نالوستي پاتې وي چې د دوی باداري ورباندې اسانه شي، نو ډېر لږ کسان باسواده وو. خو په اوسنۍ زمانه کې له یوې خوا د لیک لوست وسایل ارزانه شوي دي، له بلې خوا په علم او لیک لوست باندې انحصار ته څوک غاړه نږدي، او درېیم دا چې پیچلی تخنیک په اوسنۍ زمانه کې د حلالې روزي د ګټلو لپاره د سواد زده کړه ورځ په ورځ خورا مهمه ګرځولې ده. نو همدا وجه ده چې ټول ملکونه کوشش کوي چې خلک لوست شي او انجونې والوکانې خامخا مکتبونه ووایي چې وروسته بیا د ژوند منډه ورته اسانه وي. تیره یک شنبه د سواد نړیواله ورځ وه. په همدې مناسبت د ملګرو ملتونو د علمي کلتوري ادارې یونسکو مشري یو پیغام خپور کړی دی چې خلاصه یې وژمه رشیدی لولي.
د یونسکو مشري ارینا بوکووا د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې اوس د نړۍ 40% اوسیدونکي لیک لوست کولای شي، حال دا چې په 1990 کال کې یوازې 6% خلک باسواد وو. ارینا بوکووا د باسواد کسانو د شمیر زیاتېدل د بشر لپاره ښه زیری بللی دی. د دې په پیغام کې راغلی دي چې له باسواد کسانو سره تر نالوستو کسانو د خپل ژوند اختیار ډیر وي. دغه راز باسواده کسان مهارتونه په اسانۍ سره زده کوي او په ټولنیزو چارو کې ګډون او د خپل ذوق او کلتور څرګندول او شریکول ورته نسبتا اسانه وي. د یونسکو مشره وایي چې که څه هم کال په کال د باسواده کسانو شمیره زیاته شوې ده، خو بیا هم په مخ کې ډېر مشکلات پراته دي. په ځینو ټولنو کې اوس هم د جنکو د تعلیم او سواد په مخ کې خنډونه ولاړ دي، او له لویې سره په سلګونو میلیونه کسان لا لیک لوست نشي کولی. د یونسکو د مشرې په پیغام کې لولو چې په اوسنۍ زمانه کې سواد خورا ډېر مهم ګرځېدلی دی، ځکه ډوډۍ ګټل او مناسب کارو کسب پیدا کول له سواد او زده کړو پرته ډېر مشکل شوي دي، او په اوسنۍ زمانه کې لیک لوست او سواد د سولې او د ټولنې د ترقی او پرمختګ لپاره ډېر اهمیت لري.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
فدا محمد نظری په څو شپېته کلنۍ کې په لومړي ځل د خپلو شعرونو ټولګه خپره کړه چې کاش کلمر زه مشکلې والوی نومېږي. په دغه 123 مخیزه ټولګه کې ځینې ژباړې هم شته. دی د بې وزنه او بې قافیې شعر پلوی دی. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغلای نظری کاش کلمر زموش کلیوال وای دا مجموعه ما ولوستوله للوې سره ما څو شین پکې ولیدل چې آیا تاسو موافق یاست وسره کنه او څه اضافه کوي پې؟ یو خو قافیه پکې نسته او وزنم پخوانی وزن نسته. کله کله یو آهنګ بلریا لکه پادبی ټوټو کې چی دغه یو آهنګ پکې، او بل خبره دا و چې ما په تقریبا ټولو کې پلاټ ولیدو، ما پکې قصه ولیده، یعنی لسره تر پایه یو موضوع و، ارتباط پکې لکه یو داستان چلولې، بل می دغه خصوصیت پکې پیدا کو، او درېم می دی موضوع په لحاظ باندې، موضوع یې نویم و، امیدم و پکې، د ژوند په ګټه هم و، د مینې په ګټه هم و، او په عین حال کې یو څه ریالیزم هم و پکې. ا دې پخوانو شیرونو ډېره مبالغه نه و پکې. ما دغه خصوصیات پکې پیدا کړل. تاسو موافق یاست په دې تبصره؟ نه یاست؟
بالکل بالکل باندې موافق یم. په غزل کې یو اساسي اصل چې هم یې غزل هر وخت خوندور کړی دی او هم یې د غزل د وجه د پار لار مساعده کړې ده، هغه دا دی چې تر پایه پورې به هر بیت ځان ته خپل موضوع درلودله. ډېر به لږ داسې راتلل چې په یوه غزله کې به دوه بیتونه سره ورته پیامونه او ورته موضوع درلودله. دا به هم هغه ته خوندورتوب او تنوع ورکړی و، او هم بیا هم د هغه یو عامه ځانګړتیا وه د غزل. او دغه د سپین شعر او د کلاسیک شعر ترمنځ یو اساسي توپیر دی. یعنې سپین شعر او دودیز شعر یوازې د فورم په لحاظ چې وزن او قافیه ده توپیر نه لري. د هغه آلات او وسیلې او انسټرومنت هغه مسالې چې پکې کې استعمالیږي هم فرق لري. مثلا په سپین شعر کې موږ سره شونډان، غټې سترګې، جګه ونه، پناز و خرامان، تاگ یا نور هغه شان چې په دودیز پښتو او دری عربي شعرو کې و وجود نه لري.
شغله نظری تر اوسه پورې خو مو نظری خبرې وکړې، نو څنګه اورېدونکو ته یو شی اورئ نه چې دا ستا خبرې په عمل کې هم وګوري؟
زه به په دواړو سترګو بیا درته ولولم او ستومانه. لمر هر سهار ستاسې د کور او خونې کړکۍ ټکوي، ځکه ټوله شپه په توره تیاره کې ستړی ستومانه اوږدې لارې وهي تر څو ځان زموږ کلي ته راورسوي. هېر مو نسي چې کړکۍ پرانیستې پرېږدئ او هرکلی
وکړئ.
لمر لمر دی، روشنایی ده، سمبول دی د نور، د محبت، د ګرمۍ، د تودوالي. سهار دا راځي په شعر کې داسې ویل سوی دی چې د لمر وړانګې کړکۍ ته راځي. موږ وایي دوی کړکۍ راټکوي، ځکه موږ چې د لمر وړانګې پر کړکۍ راشي موږ راویښیږو د خوبه څخه، لکه کړکۍ چې راټکوي. او لمر په توره تیاره کې موږ ته راغلی دی. دا په پخوانیو افسانو کې هم راغلی و، په مذهبي افسانو کې چې لمر ملایکو په زنځیرانو تړلی وي، د شرق څخه د شپې و غرب ته راکشوي او په ډېر زحمت یې را لوړوي. اما پیام خو یې نو تاسو ته معلوم دی، دا دی چې موږ باید نور ته، محبت ته، علم ته دانش ته خپل زبونه خلاص کو خپل
شغله نظری دا شعر خودی په د دلمر شعر خودی په خپل خوشه انتخاب کو یو شعر زما په خوشه هم اوریدونکو ته باوروه دا پنم مخ یو شعر دی خدایا کاش کې غر وای
دا بدرته وایم زه د غرونو تیګو سنگاړو درو او شیلو زیات منندویم ځکه دوی هر څه په سادګي راته وایي مهرباني پوښکې نسته خو دوه مخې هم نه دي عطرونه او ګلونه یې خوښیږي خو د تودوخې او سړو نه نه ډارېږي د قدمونو تحمل لري خو د چا پښو ته نه لویږي درانه دي خو سیاڼه نه دي مور بډای زیږولي او پلار سرلوړي ستر کړي دي پر غرونو او رودونو سلام پر ګلونو او عطرونو سلام او خدای کاشکي غر وای زما عرصه دا دی چې په دې کې فقط د طبیعت د سمبول په حیث غرونه تیږي ډبرې او نو هر څه داسې د ثبات د متانت د یو سمبول په حیث اخیستل سوی دی او په دې کې دا د اوس زمانې چالاکۍ و درواغو چلو دسیسی و دوته د انتقاد په ګوته لیدل سوی دي نو که زه وایم کاشکې غر وای معنا دا چې کاشکې انسان لکه غر باثباته وي درواغ ونه وایي
دوه مخی نه وي ښاغلی نظري ما بیا دا شعر په یو بل دلیل هم انتخاب کو چې تاسو یې ولولئ داسې احساس کیږي چې دا انسان له طبیعته د تمدن په نتیجه کې هم لري سوی دی او هم په طبیعت باندې ظالم سوی دی موږ هغه غرونو ته هغه غروالی نه دی ورپریشی سیندونو ته اوبو ته مو هغه شفافیت هغه پاکي هغه روڼوالی نه دی ورپریشی تیږې مو په خپلو ځایونو کې په کراره نه دي پریشي اوسپنه او سمیټو دا ټول مو سره ګډوډ کړي دي دنیا هم ډېره هغه کړې ده بل ډنګه کړې ده او له دې طبیعته د لریوالي په وجه خپله هم په تکلیف یو انسان په تکلیف دی زه دغسې احساس کې کوم او کله چې مې شعر بیرته له طبیعت سره وصل کی یو څه آرام سمه لکه ماشوم چې له مور سره وصل سي څه فکر کوي شاعري له دې نظره هم یوه لویه وظیفه په غاړه نه لري له طبیعت سره د انسان د وصلولو
په دا کتاب کې یا د شعر په دا ټولګه کې ما ډېر زیار پر دې باندې ایستلی دی چې ډېر شیان د طبیعت ته وا هم خو د سمبول په توګه سربېره پر دې چې موږ طبیعت خراب کړی دی طبیعت مو ګډوډ کړی دی ستاسې د ټولو خبرو په تایید اما په عین حال کې ټینګوالی کلکوالی ثبات وفاداري دا هغه شیان دي چې صافي پاکوالی روشنایی دا هغه شیان دي چې په طبیعت کې وجود لري او کیدای سي موږ یې د سمبول په حیث و خپل ځانو ته و انسانان ته واخو ځکه لکه تاسو چې پوهیږئ د شعر یوه وظیفه دا ده چې طبیعت انساني کړي دا ستاسې سره منم چې موږ انساني کړي نه دي خراب کړي و دی بلکې اساسي وظیفه د شعر او شاعر دا ده چې طبیعت انساني کې طبیعت ته ژبه ورکي طبیعت ته خوله ورکي طبیعت سره مینه پیدا کړي او په نتیجه کې طبیعت په غیږ کې ونیسي د طبیعت رهبري واخلي د پرستوب مشرتوب واخلي
شغله نظري یو بل نظم هم ولولي
زه به یو دانه ستاسو په اجازه ډیر یو ساتر یاد ویلي کې یو نظم درته ولولم
ارشاد
آیا نړۍ په ورتګ ارزي د هغې په دننه کې چرګوړي سوچ کوي آیا نړۍ په ورتګ ارزي
او ما ستاسو په کتاب کې ډیر زیات کم بدبینانه شعرونه ولیدل چې امید پکې کم وو او دغه پوغو شعرونو کې وو شک دې کړی دی په دې دنیا کې په اوسېدلو کې
په اوسېدلو خو ژوند غزنفر صاحب د لوړو ژورو ډاک دی زریشچا هم و ژوند ته خوشبینه یم او په دغه خاطر هم د اروپا سره غلم په افغانستان کې وسېږم حوادثو ته مسائل ته خوشبینه یم حتی دا مسائل چې یو کال دوه کال کې خلک په بدبینانه سترګو ورته ګوري زه ورته بدبینانه یم شعرونه مې هم پر دا خوا دي خو داسې خبرې هر وخت احتمالات او امکانات لري او ټوله خو نو نسي کېدای چې پر یوه ډایرکشن ولاړ سي دا هم یوه طرحه ده په ذهن کې مې وه او په دې خاطر مې ودې ته راغلی دي پر نورو شعرو کې هم یو اساس هلسته، لیکن بدبینی عموما ز لږ پښکی.
او شغله نظری تاسو ځینې شعرونه ترجمه کړي هم دي، یو هم د ویکتور هوګو یو شعر له انګریزي څخه البته ترجمه کړی دی، بل مو د پاپلو نرودا شعر ترجمه کړی، او په هغو کې هم یو مینسته، خوشبینیسته، امیدسته. څنګه له دې خپلو ترجمو نه یوه ترجمه اوریدونکو ته ناوروئ؟
زه به واوروم، لیکن ځینې ترجمې ډېرې اوږدې دي. یو ترجمه به زه درته ووایم چې د هغو څخه لا هم نه چې دلته مو اخیستې ده، سواد نومېږي. د لاله ګل پر برګ لیکل شوي دي، ګل مشکوي دغه نازولی د مور له غېږې مه اخلي، خو افسوس چې باد سواد نه لري.
ستاسو له دغه ترجمې بیا ما دا مطلب واخیستو چې شي خبرې کېږي خو غوږونه نشته چې وایوري. تاسو هم دغسې مطلب واخیستی؟
دغه مقصد مې هم دی، لیکن بله خبره داسې ده چې زما اند داسې دی، زه ممکن ډېر دقیق ونه اوسېږم په دې کې. زه فکر کوم چې زموږ نوی نسل، شاعر نسل، زموږ ځوانان تر اوسه هم د سپین شعر سره دومره ډېر نږدېوالی او اشنایي نه لري. په دې خاطر ما تصمیم نیول دی په نورو هغو کتابو کې چې اوس تر چاپ لاندې یا راځي هم شپږ اووه اته شعرونه د نور ژبو څخه ترجمه کړم، تر څو چې دوه خبرې وسي. یوه خبره دا چې د دې د مختلفو د بیلو بیلو هیوادو او د بیلو بیلو شاعرانو د شعرو سره آشنایي پیدا کړي، او د بلې خوا زموږ د شاعري او د هغو د شاعري ترمنځ یو ډله پرتلای هم.
په دې مقدمه کې لیکلي دي په سریزه کې چې ستاسې د شعرونو دویمه ټولګه ښې نجونې په جنت کې دي، ښکلې نجونې په کابل کې دي، دا هم چاپ ته تیاره ده. نو څنګه، څه وخت به چاپ سي؟
باید په یو اوته، دو اوته، درو اوته کې چاپ سي.
یعنی چاپ ته م استولې ده؟
بالکل استولې مې ده، چاپ ته ډیزاین سوی ده، د چاپ په اخیرونو مرحلو کې ده. هغه هم سپین شعرونه دي، منتها د ځینو ناحقه تبصیرو په خاطر مې په نامه کې نوکي توپیر راوستلی دی. ښې نجونې په جنت کې دي، هغه ښکلې نجونې په کابل کې دي. هغه عبارت مې په شعر کې استه، اما د کتاب په عنوان کې ځینې غورځولی دي.
یعنی فوراً د ځان سانسور کو؟
کله کله انسان مجبوره کېږي، سړی نسي کېدای. مور به هر څه د غره او د دریاب او د تیګو څه اخو، خو په خپل نسي کېدای لکه غر او دریاب استوار او ټینګ اوسي،
کامیاب اوسي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
موسیقی د ژوند په غمجن شپه کې د سپوږمۍ رڼا ده. زه نه پوهېږم چې د موسیقی په باره کې دا خبره چا کړې ده، خو د موسیقی د بشمیرو ستاینو په منځ کې دا ستاینه هم د یادولو ده. د موسیقی په باره کې یوه تازه څېړنه وایي چې د زړه د ناروغانو په علاج کې برخه اخیستی شي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
دا خبره خو پخوا هم کېده چې موسیقی د خوږو زړونو ټکور ده، مګر اوس یوې ساینسي مطالعې هم ثابته کړه چې موسیقي د زړه ناروغانو ته ګټه رسوي او په علاج کې ورسره مرسته کوي. د ټلګراف رسپانډې له ریپورت سره سم د زړه د ناروغیو متخصصانو ته معلومه شوې ده چې د زړه ناروغانو ته د موسیقي اوریدل ګټه رسوي او صحت یې ورسره بهتره کیږي. متخصصانو د زړه پر روغتیا باندې د موسیقي د اغیز د اندازه کولو لپاره د زړه څلور اویا ناروغان په دریو ګروپونو وویشل. یوې ډلې ته یوازې د هغو ورزشونو بندوبست وکړ چې د زړه روغتیا ته ګټه رسوي، بلې ډلې ته یې هم د ورزش پروګرام جوړ کړ او هم یې ورته وویل چې د ورځې به نیم ساعت د خپلې طبې موسیقي اوري، او بالاخره درېمې ډلې ته یې د ورزش ونه ویل بلکې یوازې د موسیقي د اورېدو سپارښتنه وکړه. وروسته له څو اونیو معلومه شوه چې د هغو ناروغانو صحت چې هم خاص ورزش کړی و او هم موسیقي اورېدلې وه تر نورو ډېر بهتره شوی و. هغو چې یوازې ورزش یې کړی و د بهترۍ په لحاظ په دویمه درجه کې و، او هغوی چې یوازې موسیقي اورېدلې وه هم بهتره شوي و، البته تر اول او دویم ګروپ په یو څه کم اندازه. دې مطالعې وښوده چې د خپلې خوښې سندرې او موسیقي اورېدل د زړه له روغتیا سره مرسته کوي، او د پخوانو دا خبره رښتیا شوه چې موسیقي د خوږو زړونو لپاره ټکور ده.
د موسیقي یو لوی کمال دا دی چې پولې نه پیژني، او د انسانیت د سره نږدې کولو د سپېڅلي مقصد په پوره کولو کې یې لویه برخه ده. زموږ همکار صفي الله ستانکزي د ایرانۍ سندرغاړي سارا نایینی یوه سندره ترجمه کړې او فریدې سیفي لوستې ده. د سندرې او د هغې د ژباړې د اورېدو بلنه درکوو.
شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آهوشم و حیا شو.
ای به خوب گرن اورکا، ای به خوب گرن اورکا، کودی وکرا را پیدا شا، زده تگی دیدنیم رنگ و غرق قیقت میرا شا. ای به خوب گرن اورکا، زرم داسی نازک شوی ماتی دون که لطا نده، صبری دون که لطا نده. ای به خوب گرن اورکا، دا به اوج دیه به احساس وی طول بی رنگ و غمجن بریخی، زاوت اوزمان نرهی چی، ز اوت اوزمان نرهی چی، د خزان تکرار نن بریخی. ای به خوب گرن اورکا، دا به اوج د بل احساس وی چه په شوق کې ته ژوندی یم، چه په تا مست لیونی یم. ای په خوب کې رانه ورکا، را پیدا شه، را پیدا شه، چې دنیا مې ستا له سوت انتظار ده. یا مې ښکلې بد قسمت کړه، یا مې ورکا تر قیامت کړه. ای په خوب کې رانه ورکا، ای په خوب کې رانه ورکا، د چلری رانه اوسی، د چلری رانه اوسی. شیبې څنګه بیرحمیږي، چې وازې یو مین زړه، یوازې یو مین زړه زما له حاله ښه خبریږي. ای په خوب کې رانه ورکا، ای په خوب کې رانه ورکا، زمال منی متیریگا، لقسمت مخفکیگا او لما هم مزوریگا. ای به خوب کرا نورکا، ای به خوب کرا نورکا، کودی وکرا یو زل راشا، زندگی می طول استاشا، پدی طول وجود مساشا. ای به خوب کرا نورکا، کودی وکرا یو زل راشا، زندگی می طول استاشه، پدی طول وجود می ساشه.
جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوشم و حیا شو. جادو کن و پیدا شو، تا شب منو نشناسه، این از تو شکستن نیست، این اوجه احساسه. وقتی همه چی اینجا بیرنگ و غم‌انگیزه، دنیای من بی تو تکرار یه پاییزه. از شوق تو سرشارم، با یاد تو آوازم، پیدا شو که دنیامو با دست تو میسازم. ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو. ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو. تنها دل یک عاشق حال منو میفهمه، تردید نکن از عشق، تردید نکن از ما، جادو کن و پیدا شو ای گم شده در رویا، ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا، جادو
سقراط د بشر د تاریخ په ډیرو اخلاقی کسانو کې حساب دی. دته د منسوب یو اخلاقی حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې فریدا سیفی ولی
د اوازې د خبرولو ضرورت حسی وایي چې سقراط یو څوک راغلل او ورته وویل ستا د ملګري په باره کې مې یوه اوازه اورېدلې. سقراط ورته وویل مخکې تر دې چې له اوازې مې خبر کړي د دې خبرې د حقیقت د خیر او د فایدې په باره کې به درې پوښتنو ته ځواب راکړي. راغلی سړي ورته وویل سمه ده. سقراط پوښتنه ورنه وکړه آیا ډاډه یې چې دغه اوازه حقیقت لري؟ هغه ځواب ورکړ ډاډه خو نه یم. سقراط پوښتنه وکړه آیا دغه اوازه د خیر خبره ده که د شر خبره ده؟ هغه ځواب ورکړ د خیر خبره خو نه ده. سقراط دریمه پوښتنه وکړه آیا په اوریدلو کې څه ګټه شته؟ هغه ځواب ورکړ ګټه خو پکې نشته. سقراط ورته وویل نو یوه خبره چې نه یې په حقیقت ډاډه یې، نه پکې خیر ویني او نه پکې ګټه شته، ولې کوې؟ د کولو یې ضرورت نشته.
د سقراط حکایت مو واورېده. اوس د سقراط د زمانې د یو طبیب په باب چې شاید د دنیا تر ټولو مشهور طبیب وي او د طب پوهنې د پلار لقب یې ګټلی دی د استاد نجیب منلی څرګندونې اورئ.
ایپوکراتس یا زموږ د خلکو په اصطلاح بقراط د زاړه یونان یو طبیب دی، یو حکیم دی. په میلاد نه مخکې 1360 کال کې د کوس په ښار کې زیږیدلی دی او د میلاد نه مخکې په 300 کال کې په لریسا کې د شاوخوا 95 کلو په عمر مړ شوی دی.
نو ویلی سو چې د سقراط او افلاطون زمانې ته نږدې سړی دی.
د سقراط او افلاطون زمانې ته نږدې سړی دی. د ده ډیر مهم کار چې کړی دی هغه دا ده چې د طب علم یې له خرافاتو نه رابیل کړی دی. د ده په وخت کې داسې ویل کېدل چې مریضي د خدایانو قهر دی چې انسانان ته په قهر شي او په یو آفت یخته کوي نو مریضي ورته رالیږي. دی د خپلو څېړنو په نتیجه کې دې ته ورسېده چې مریضي د طبیعت یو حالت دی، مریضي د طبیعت نه پیدا کیږي او طبیعت یې راغیي او دې کې د خدایانو د قهر مسله مطرح نه ده، دا یوه جزا نه ده چې انسان ته ورکول کیږي، دا د طبیعت یو حالت دی چې رامنځته کیږي. او څېړنه یې چې کړې وه او دې خبر ته رسېدلې وه هغه یې د مرګیو په باره کې کړې وه. په یونان کې مرګیو ته مقدس مرض ویل کېده، یعنی دوی داسې فکر کاوه چې دا مرض یوازې هغه چا ته پیدا کیږي چې هغه په خدایانو ګران یو، خدایان غواړي چې ځینې فوق العاده کارونه وکړي.
او حتی ویلی سو چې زموږ په ټولنه کې اوس هم مرګي ناروغي له غیر طبیعي عواملو سره تړل کیږي، نو له دې معلومیږي چې دا یو ډېر پخوانی
دا یو ډېر پخوانی فکر دی. او ایپوکرات دې دغه ته ورسېده چې که چیرې مرګي د خدایانو لخوا یو عمل وای نو هر انسان ته به پیدا کېدل، هر ډول انسان ته، په داسې حال کې چې مرګي یوازې هغو کسانو ته پیدا کیږي چې ځینې مشخص علایم لري. نو له دې معلومیږي چې دا یو طبیعي حالت دی او د طبیعت سره تړلې خبره ده. په هر صورت د ده د ژوند په باره کې معلومات ډېر کم دي، ځکه چې د ده معاصرو د باره کې ډېر څه نه دي لیکلي. د ده په باره کې چې کوم معلومات پاتې دي هغه د جالینوس نه راپاتې دي، چې جالینوس په 198 میلادي کال کې زیږېدلی دی، یعنې د ده د مرګ نه تقریبا 400 کاله وروسته زیږېدلی دی او په 201 کې مړ دی او ډېر ستر طبیب هم دی. اپلاتون په خپلو دوه درې منظومو او کیسو کې د بقراط یاد کړی دی، ارسطو هم اسې په ضمني ډول باندې یاد کړی دی، نو په دې خاطر د ده باره کې معلومات کم دي. په دغه وخت کې چې بقراط ژوند کاوه د طب درې ستر مرکزونه وو. یو یې د کنیدوس د ښار مرکز و چې د ترکیې په جنوب غرب کې پروت دی، یو د کوس د ښار مرکز و چې بقراط پکې پیدا شوی دی او د کنیدوس نه 1.5 کیلومتره لرې جنوب غرب خواته پروت دی، او یو د ایټالیې مرکز و. د ایټالیې مرکز دومره ډیر مهم نه و. د کنیدوس طبیبانو فکر کاوه چې هر مرض خپل علایم لري، نو چې د مرض تشخیص وشي دغه تشخیص په اساس باندې باید دوا ورته ورکړل شي. خو ستونزه دا وه چې په هغه وخت کې د اناتومي په باره کې، د انسان د بدن د غړو په باره کې معلومات ډیر کم وو. انسانانو د انسان مړی نه تیری کاوه چې د انسان دننه غړي وپیژني، نو په دې خاطر چې دا معلومات کم وو هغه علایم چې د څو مریضو ترمنځ شریک یي هغه هم غلط تعبیرېدل، او هغه مریضۍ چې ګڼ علایم لري او ځینې یې ښکاره کېږي ځینې یې نه ښکاره کېږي په هغې برخه کې هم دوی دقیقه تصمیم نه شو نیولی، نو د دوی معالجه اکثره ډېره مؤثره نه وه. د کوس مکتب چې بقراط هغې مکتب ته وده ورکړله، په هغې کې بیا د دې په ځای چې یوازې په تشخیص باندې تمرکز وشي دوی زیاتره د مریض حالت ته کتل او کوشش یې کاوه چې د مریضۍ راتلونکي وسنجوي، یعنی اوسني حالت ته په کتلو باندې دا څرګنده کړي چې د مریضي کوم خواته درومي او د هغې په خاطر باندې ورته هغه درمل ورکړي چې مریض حالت ښه شي. نور چې دا درمل په مریضۍ باندې څه اثر کوي هغې پسې ډېر نه ګرځېدل. بقراط په خپله چون دې نتیجې ته ورسېده چې هر څه په طبیعت کې دي، نو طبیعت ته ډېره زیاته توجه وکړله، د انسان څېړنې ته یې توجه وکړله. دی په خپلو لنډو خبرو کې یو ځای کې وایي چې جنګ د جراح دپاره تر ټولو غوره ښوونځی دی. جنګ ځکه غوره ښوونځی دی د جراح دپاره چې جراح عملا هلته بیل زخمونه ګوري او ډول نوی ډول د انسان دننه بدن ته لار پیدا کوي. له بل لوري دی عملا د سږو په جراحۍ کې او د سږو په درملو کې د جراحي وسایل نه د استفادې په برخه کې هم ډېر زیات ماهر و. نو د کوشش کاوه چې مریضي وګوري او د مریضۍ د پرمختګ په اساس باندې چې کومې خواته روانه ده خپله درملنه هغې سره تطبیق کړي، یا په اوسنۍ اصطلاحاتو باندې د ډایګنوستیک په ځای باندې پرونوستیک برخور ته د ډېره توجه کوله. د ده د طب اساس هماغه د پخواني علم اساسات وو چې دنیا له څلورو عنصرو نه جوړه ده، اور، اوبه، هوا او خاوره یا ځمکه. د دې څلورو عنصر په مقابل کې بیا څلور اخلاط دي چې وینه ده، بلغم دي، صفرا ده او سودا ده، او څلور مزاجونه دي چې ګرم او یخ او لوند او وچ. وینه ګرم او لمده ده، د پسرلی سره تړلې ده او له هوا سره تړلې ده. صفرا ګرمه او وچه ده، له اوړي سره تړلې ده او له اور سره تړلې ده. سودا سړه او وچه ده، د مني سره تړلې ده او د خاورې سره تړلې ده. او بلغم یخ او لمده دي او د ژمي سره او د اوبو سره تړلې دي. نو ټول طبیعت په دغه څلورو عناصرو کې را جمع شوی دی. سعدي صاحب ویلي دي چې چار تبې مخالف سرکش، چند روز شوان با هم خوش. چون یکی زین چار شد غالب، جان شیرین براید از قالب. یعنی صحت هغه څه ته وایي چې دغه څلور طبع یا د څلور مزاج یا د څلور اخلاط په متناسب ډول باندې په بدن کې موجود دي. که چیرې یو له دغو نه تناسب خراب کړه، نو د بدن سیستم ګډوډیږي او د هغې نه مریضي پیدا کیږي. او د مریضۍ علاج هم دا دی چې هغه عنصر چې زیات شوی دی هغه باید کم شي، یا هغه عنصر چې کم شوی دی هغه باید زیات شي. د عنصر د کمیدلو لپاره ځینې میخانیکي وسایل کارېدل، لکه د وینې ویستل یا د بلغم تخلیه، او د ځینو عناصرو د زیاتولو لپاره غذا پکارېدله او دوا پکارېدله. بقراط په خپلو قصارو کلماتو کې وایي چې د هر انسان درمل باید د هغه خوراک ووسی، یعنی که چیرې انسان سمه غذا وخوري هغه بیا درمل ته ضرورت نه پیدا کوي. دا هغه مفکورې دي چې په اوسني طب کې هم دې ته ډېر زیات پام کیږي. د بوقتات بل اهمیت په دې کې دی چې د طب ته د داسې یو مسلک بڼه ورکړله چې اخلاقي اصول یې ورته وټاکل. په هغه وخت کې هر څوک به وړاندې کېدل او چې دوه ټکي به زده کړي وو، ځان ته به یې طبیب وایه او تجارت به یې پې کوه. بقراط د خپلې پوهې په مقابل کې مزدورۍ اخیستلو ته حاضر شو، یعنې داسې نه وه چې زه ستا مفت علاج کوم او ته ماته مفت یوه تحفه راکړه، زه یو علم لرم ستا په خدمت کې ږدم، ته د هغې په مقابل کې ماته مزد راکړه. دا یو اخلاقي ارزښت د ټینګ کړه چې د طبیب او د مریض ترمنځ رابطه متساوي رابطه ده. بل دا چې د ده په اخلاقي سیستم کې باید مریض ته ډېره زیاته توجه وشي، د طبیب وظایف روښانه کړل، او هغه څه چې د بقراط د قسم په نامه یادیږي او تر اوسه پورې هم په ټوله دنیا کې په لږ څه اوښتې شکل باندې ډاکتران دا قسم کوي، هغه څه دي چې د طبابت د اخلاق اصول پکې بیانوي. که ستاسو اجازه دا قسم به درته سپلان شکل بیان کړم.
ارشاد،
زه به خپل د طب استادان د خپل پلار او خپلې مور غوندې ګڼم، خپل شته به ورسره تقسیموم او د ضرورت په وخت کې به یې اړتیاوې پوره کوم، د هغوی اولادونه به ورونه ګڼم. که چیرې هغوی د طب د زده کول وغواړي زه به پرته له کوم مزد څخه طب ورزده کوم. زه به خپل درسونه، اصول او اساسات خپلو زامنو، د خپلو استادانو زامنو او هغه شاګردانو ته ورښیم چې له ما سره یې د یو قرارداد له مخې تړون کړی دی او بل چاته به یې نه ښیم. زه به د خپلې وسې او خپلې پوهې سره سم د خپلو ناروغانو غذایي رژیم داسې تنظیموم چې هغوی ته ګټه ورسوي. زه به له هر ډول بدکار او بې عدالتۍ څخه ځان ژغورم. که څوک راڅخه زهر وغواړي زه به یې نه ورکوم او نه به پخپله چاته د دې وړ موادو د کارولو توصیه کوم. همداراز به زه هیڅ ښځې ته داسې څه نه ورکوم چې د ماشوم د لویدلو باعث شي. زه به خپل ژوند په پاکۍ او بېګناهۍ تېروم او په پاکۍ او بېګناهۍ به خپل شغل ترسره کوم. زه چې کوم کور ته ننوزم د خپلو ناروغانو د ښېګڼې لپاره به ورننوزم. له حد بد کار څخه به ځان ژغورم، خصوصا د ښځو او هلکانو آزاد وي کوم لایان له بېلارې کولو څخه به ډډه کوم. هغه څه چې زه یې د خپل شغل پر مهال یا له هغه بهر وینم یا اورم هغه به چاته نه ښکاره کوم. که زه په دغه قسم ولاړ پاتې شوم نو خدای دې ژوند را پیرزو کړي او په خلکو کې دې مخروړی واوسم، او که زه دا قسم مات کړم نو زما حال دې د دې برعکس ووسی او په خفګان کې دې ومرم. دا هغه قسم دی چې بقراط به خپلو شاګردانو ته ورکوه او اوس هم د طب پوهنتونونو کې دې ته ورته یو قسم کیږي.
د حرفوي اخلاقو په تاریخ کې که له بقراط نه یوازې همدا قسم نامه هم پاته وای د ده نوم به تلپاتې و.
د ده نوم به تلپاتې و،
خو په دې کې د علم په پټوالي باندې هم یو تاکید شته. یعنی په پخوا وختونو کې علم یو څه طبقاتي و، یو څه خاصو اقشارو به کوشش کوو، نور خلک د جاهلانی خو ځینې خاص خلک د پوهي، نو دا پوهو خلکو یو ډول له علم نه د استثمار د یوې وسیلې د خپلې کلانکارۍ د ساتلو د یوې وسیلې په حیث هم استفاده کوله. څنګه دغه اړخ هم پکې لیدای سو کنه؟
دغه اړخ ټولنیز اړخ دی، په همیشه په خپله په ټولنه کې موجود وي. همدا اوس هم که تاسې د غربي نړۍ د مسلکي احصایه وګورئ نو 80% ډاکتران د ډاکترانو زامن دي او 80% وکیلان د وکیلانو زامن دي. او فکر کوم چې دا د علم د بازاري کېدلو د مخنیوي یوه وسیله ده. نیکه څوک راشي او تعهد یې نه یې کړی او یو څو علمي اصول زده کړي او بیا د هغې نه ځان ته بازار جوړوي، لکه زموږ په هیواد کې چې دا کار وشو، هغو کسانو چې شپږ میاشتې د لومړیو مرستو کمپونو کې لوستي وو اوس د ډاکترانو په حیث حتی د سرطان علاج هم کوي. نو دا د طب د اخلاقو سره یو مغایر یو کار دی او د تعهد یا د انسلاک له مفهوم سره په تناقض کې راځي. په ځینو مسالکو کې انسلاک ډېر مهم دی. طبابت یو د هغو مسلکونو نه دی چې باید طبیب طبیب ووسي. که نجار نجار ونه ووسي بیا هم کېدلی شي چې یو کټ جوړ کړي، کېدلی شي چې یو میز جوړ کړي، ښایسته به نه وي، کوږ ووږ به وي، مګر کار به ترې اخیستل کیږي. مګر که طبیب طبیب ونه ووسي نو انسان وژني، که قاضي قاضي ونه ووسي نو عدالت وژني. نو له دې خاطره په ځینو رشتو کې انسلاک ضرور دی او فکر کوم چې د بقراط په قسم کې دا د انسلاک اړخ ته باید موږ زیات توجه وکړو. د بقراط د پیژندلو دپاره د ده د توصیو او د لنډو خبرو یو څو بیلګې هم که ستاسو اجازه درته وایم. طبیعت دی چې ناروغان رغوي. په دوو هممهاله دردونو کې هغه درد چې زورور دی هغه بل درد کمرنګه کوي. ستا خواړه دي ستا یوازینی درمل اوسي. ژوند لنډ دی، هنر پراخه دی، فرصت په تیښته کې دی. تجربه سړی غلطوي، قضاوت ګران دی. جنگ د جرا تر ټولو غوره ښوونځی دی. د ناروغۍ سرچینه پرته له بادونو او بویونو بل چیرته نه ده. زه به خپل ژوند په بېګناهۍ او پاکۍ تیروم او په بېګناهۍ او پاکۍ به خپله وظیفه ترسره کوم. بدن د سترګو په شان دی، یا په بل عبارت سترګې د بدن هنداره ده. هغه قوت چې په موږ کې شته زموږ تر ټولو ستر طبیب دی. یعنی خپله طبیعت ځان د رغولو دپاره ډیر زیات څه لري. انسان باید روح او بدن سره همغږی کړي. دا هغه لارښوونې دي چې تر اوسه پورې هم زموږ دپاره ډیرې مهمې او ژوندۍ لارښوونې دي.
او هغه څه چې موږ ورته د حفظ الصحې اصول وایو اوس اهمیت ورکوو. یعنې د ده په خبرو کې په دې شي باندې ټینګار ډیر دی.
په دې شي باندې ټینګار ډیر دی. د ده د آثارو او د لیکنو په باره کې البته ډیر دقیق معلومات نه لرو چې څه د خپل دي څه د خپل نه دي. د بقراطي مجموعه په نامه باندې د شاوخوا شپېتو رسالو یوه مجموعه شته چې د بقراط د طب عمومي اصول بیانوي. په دغو شپېتو رسالو کې اوسنیو پوهانو چې څېړنې کړې دي داسې معلومیږي چې ټول یوازې د ده لیکنې نه دي، د شاګردانو هم پکې ونډه اخیستې ده او نولس بیل سبکونه پکې مشخص شوي دي. یعنی کم له کمه نولسو کسانو د دې شپېتو یا څه باندې شپېتو رسالو په لیکلو کې ونډه اخیستې ده او دغه رسالې سره تنظیم شوي دي او د تقریبا شپاړس پیړۍ یا تر شپاړس پیړیو لږ زیات د رنسانس تر وخته پورې د بقراط طب چې بیا وروسته د جالونیس ورته یو څه نوې والی ورکړی و د ټولې نړۍ د طبابت یو اصلي محور و. او د رنسانس دورې نه وروسته چې تجربي ساحې ته داخل شول نو په علم کې یو څه بدلون راغی، مګر بیا هم د بقراط اصول تر اوسه پورې په ځینو مواردو کې د تطبیق وړ دي. مثلا د بواسیرو کوم علاج چې بقراط پیشنهاد کړی دی نن هم غیر له هغې نه بل علاج نه لرو د دې مرض دپاره. نو د دې نه معلومیږي چې دی داسې یو طبیب و چې د خپلې تجربې په اساس او د خپلې مشاهدې په اساس باندې په ډیر دقیق ډول هر څه څېړلي وو او د انسان د ښېګڼې دپاره یې ترنه استفاده کړې وه.
استاد منلی، که د لرغوني مصر تمدن وګورو هلته هم طب ډیر مخته تللی و، خو مشهوره دا ده چې بقراط د طب د علم پلار دی. تاسو چې د ده د ژوند پیسه کې خبرې وکړې درې برخې ډیرې مهمې وې. یو خو دا و چې ده په دې تاکید کوو چې تر ناروغۍ له مخه باید سړی هغو اصولو ته پام وکړي چې ناروغ نه سي، مثلا نظافت مراد کړي. یو خو دا اړخ دی ده. بل اړخ یې د طبي اخلاقو خبره وه چې ده دا اخلاق تدوین کړل او په دې ټینګار وکړو او دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې په ډېره درنه سترګه ورته کتل کیږي. او درېیمه خبره دا وه چې تاسو وکړه چې د خرافات او د طب علم سره بیل کړل. د پخوانو مصریانو پیسه کې دا په یقین سره معلومه ده چې له ټولو طبي پرمختګونو سره سره دوی خرافات او د طب علم له یو بله نه سوی بیلولی. همدا جنتر و منتر به هم وپکې او دوا به هم وپکې، خو ده بیل کړل. دته چې اوس د طب د علم پلار وایي، آیا د دغو درو وړو امتیازونو په وجه ده او کنه؟ خصوصا دغه خبره مهمه ده چې د علم او خرافات بیل کړل د طب په ساحه کې، په دې وجه دی د طب د علم پلار بلل کیږي.
زه فکر کوم چې دغه اړخ تر ټولو مهم اړخ دی، مګر تر ټولو بله مهمه خبره دا ده چې د واقعا د علم یعنی د طب د علم حدود تعین کړل. د طب د علم حدود یې وټاکل، له نورو علمونو نه یې بیل کړ، له مذهبه یې بیل کړ، له فلسفې یې بیل کړ، له نورو تجربوي ساحو یې بیل کړ. واقعا د طب د علم حدود یې وټاکل او په دې خاطر دغه تخصص چې در پیدا کړ په طب کې د دې باعث شو چې د پیړیو په اوږدو کې طبیبان بریالي واوسي او د نوی بشر په خدمت کې واوسي. نو فکر کوم چې دغه کار هم تر ټولو ستر کار دی.